السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړم د راپورونو په اساس په کابل کې نن یو وار بیا چاودنه شوې ده ځینو کورنیو رسنیو رپورټ ورکړی دی چې دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسو خته په سیمه کې شوې ده تر اوسه پورې د دغې چاودنې د احتمالي تلفاتو په اړه باندې رپورټونه نه دي ورکړل شوي خو پرون ماښام په کابل کې د کابل په لویدیځ کې په یوې تکیخانی او جومات سره نږدې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د طالبانو حکومت ویلي دي چې اته کسان مړه شوي او اتلس نور ټپیان دي دوی تایید کړي چې د ټپیانو په منځ کې د ځینو حالت نازک دی خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له 500 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د طالبانو چارواکو دغه شمېرې لا نه دي تایید کړي سپینې ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره شپه ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز تمرکز کوي دا وروسته له هغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعدې مشر ایمن الظواهری وواژه د جرمنی د کډوالو فدرال اداره وایي شاوخوا 12,500 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمنی ته کډه شوي دي جرمنی ویلت ورځپاڼې د دې ادارې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې جرمنی 3,614 افغانانو د هغو د کورنیو د غړو د منلو ژمنه کړې او له دې ډلې څه باندې 12,500 هیواد ته ورغلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین په بخښنې سره حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ته په تیره بیا ترکیه او افغانستان ته ونه بخښي عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړې هغه ویلي ایران او ترکیې د آرس سین په اوبو کې د دو خواو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او د کمال خان بند اوبو د پریښودو په اړه خبرې کړي دي د طالبانو حکومت وایي له متحده عربي اماراتو نه 12 هغه افغانان بیرته کابل ته ستانه شول چې هلته بندیان و د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر خبرپاڼې کې راغلي چې برادر په دې وروستیو کې اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو غوښتي و چې افغانان راخوشي کړي د راپورونو په اساس هلته لسګونه افغان اتباع د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي په زابل کې څلور کسان د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله مړه شوي دي د زابل د روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تایید کړی چې دغه ناروغي په سیوري ولسوالۍ کې د کوچانو ترمنځ خپره شوي خو صحي ټیمونه یې مرستې ته وردانګلي دي او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یاست ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوي د تاریخي آثارو یو کارپو منصوري پرون از ایسنا خبری آژانس ته ویلي روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یاست د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی دی په ایران کې سیلابونو څه باندې 90 کسان مړه کړي هم دي خبرونه مو واوریدل وربه شو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې به مو اول راپور د کابل د پرونیو چاودنو وروستي جزئیات وي او دا چې شیا زیارتوال لا هم له خپل امنیت اندېښمن دي دا وروسته له هغه چې پرون د کابل په لویدیځ کې د شیګانو یو جومات په نښه شو او پکې 18 کسان ټپیان او 8 نور ووژل شول نن هم په پولیسو خطه کې چاودنه شوې ده په دې اړه هم راپور درته لرو چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوي چې هر څه له منځه وړي دي خو د وسلو او نظامی چارو کارپوهان دا خبره ردوي
دا منفجره مواد نه لري سپس تیغه لري داس مواد سته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي
سپینې ماڼۍ ویلي د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې هوښیار او مناسب دریز لري
this past weekend that we could still
موږ د تیراونې ولیدل چې اوس هم کولای شو دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندې ځای نشته.
د شپږیزي کرکټ لیګ کې اتلولې کیدونه ورسته ل سپینغر پلانګانو ټیم نه په جلال آباد کې خطو درکلې شوې.
د سپینغر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولې د هرکلی په موخه په سرګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان ورته ورټول شوی و.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیستره بشو. اول مطلب ته د افغانستان زینو رسنیو نن ریپورت ورکړی دی چې د کابل په پولیسو خته سیمه کې چې په لویدیز برخه کې پراته ده نن بیا یو چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو پولیسو خته د کابل په لویدیز کې شیا میشتي سیمه ده چې ګڼ خلک په محرم میاشت کې په جماعتونو تکه خانو کې په آزادارۍ باندې بوختي. پرون هم په لویدیز د کابل کې په دوو سیمو کې د بریدونو او چاودنو ریپورت ورکړل شو چې د طالبانو د حکومت په خبره اته کسان پکې ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. له دغه برید راوروسته شیا افغانان اندېښمن دي او وایي چې طالبانو یې د امنیت په ټینګښت کې ښه کار نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
بلند مردم افغانستان حاکم شدند و قدرت در دست گرفتند و مردم رو به محدودیت های زیاد مواجه ساختند.
علی جان د کابل په لویدیز کې اوسیږي، هغه سیمه چیرته چې ډیری شیعگان میشتي. هر کال د کابل په دې سیمه کې د شورا مراسم په ځانګړي پروګرامونو ترسره کیږي. خو علی جان وایي څه کال د بل هر وخت په پرتله د هغو خلکو امنیت ته ډیر اندېښمن دی چې غواړي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. عاشورا ته دوه ورځې پاتې او علی جان له اندېښنو سره سره طالبان تورنوي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري. هغه ادعا کوي چې طالبانو د نورو ترهګرو ډلو لپاره بستر برابر کړی دی.
د محرم او عاشورا هم
د محرم لسیزه کې د عاشورا ورځ هم رخصت اعلان نه کړ او هغه پرسونل چې دوی سره د خلکو امنیت هم نسی خوندي کولای. پر مویل سرکاریز کې ډیر خلک د چاودن لامل و وژل سول. په دې پیښه کې ډیری ډلې چې له دوی سره اړیکې لري او کویم نږدې دوی خپل لاس لري، دوی د افغانستان د خلکو شیعگانو او نور امنیت لمنځه یوړ او لګواش سره مخ کړي.
هغه که څه هم د خپل ادعا لپاره کوم سند نه لري، خو په کابل کې د پرونی چاودنی مسؤلیت د عائشه ډلې منله. هغه ډله چې طالبان وایي دوی به حتما ځپي. یو بل کابل میشتي جاوید هم ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا په مراسمو کې د خپل ځان او د نورو امنیت ته اندېښمن دی.
موږ د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو چې هسې نه خدای مکړه کومه پیښه ونه شي، مګر بیا هم له خپلو امنیتي ځواکونو هیله کوو چې زموږ امنیت وساتي. هر ډول چې کیږي د خلکو امنیت باید خوندي شي، څو موږ وشو کولای چې په آزاد ډول خپل د ویر مراسم پر ځای کړو.
په افغانستان کې شیعګان داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې پرون د جمعې په ورځ د کابل په سرکاري سیمه کې د یوې چاودنې په پایله کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. هلته یو شمېر کسان د عاشورا په مناسبت د خپلو مذهبي مراسمو لپاره راټول شوي وو. طالبانو د ټپیانو له ډلې د یو شمېرو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا برید غندلی. هغه په خپله ټویټر پاڼه د پیښې له قربانیانو سره غمرازي ښودلی او زیاتوي د دې پیښې عاملان باید محاکمه شي. ریچارډ بینټ د دې پیښې مسؤلیت پر داعش ډلې اچولی او لیکي طالبان مسؤول دي چې ټول افغانان خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو په محرم میاشت کې بعد عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره د راټولیدونکو امنیت خوندي وساتي. هم غوښتل له طالبانو په دې اړه وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویاندې عبدالنافع تکور د دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. د جمهوري نظام پر مهال په محرم الحرام میاشت کې د شیعګانو پر مذهبي مراسمو بریدونه کیدل، خو سره له دې چې حکومت به یې امنیت ټینګ نیولی و، مګر بیا به یې هم له خلکو د امنیتي خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کوله.
ژوند ژوند
دریکسه پولیس او یو شوی دی
تا کار وسیستنه به تکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د طالبانو حکومت وای په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې بارود کارول شوې چې هر څه لمنځه وړي دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایي کوم راکټ چې امریکا د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرې پنهخه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه لمنځه یوسي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې د جولای په 1 چې سهار په د افغانستان یک شنبه وه د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی. د امریکایي چارواکو په خبره په دې حمله کې له هیل فایر دولت توغندي څخه کار اخیستل شوی. نور حال په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اگست شپږمه د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اوومه ورځ ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې اعلان کړی نه رات او نه یې هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اگست په 15 نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد یې نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو په یو رالیګلی لیکلي پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده. کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هیل فایر R9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هیل فایر R9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایي یاد کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. له دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره وړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړي.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین طالبانو ادعا په اکس سره سمون نه خوري.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږتي غداسي طرحې شوي چې نښې ته په رسیدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي خو د اور لمبه نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و امر دل چې طالبان وایي ایمن الزواهری د وژل کېدو په ادا په اړه چې امریکا ویلي دي درون بریده کارولای دی. دوی وایي دغه برید داسې بارود پکې کارول شوی چې هر څه له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژل کېدو یا نه وژل کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي خو دغه برید غندلی او د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې ده. په همدې اړه باندې چې طالبان وایي په دغه برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه له منځه وړي دي، د وسلو او نظامی چارو له کارپو سره اسدالله نبیل سره په بخښنې سره اسدالله ندیم سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی ندیم لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو بیان د امریکایي چارواکو له ادعا سره څومره سمون لري.
ایمن الزواهری د امریکایی راکت هیل فایر R9X سره اوشتل شوی ده. دا یو ډیر قیمتي راکت ده، د 80,000 پورې تر 140,000 پورې
ډالر قیمت لري، یو قیمتي راکټ ده. او دا راکټ چې ایمن الجزائری پکې وژل شوی ده، یو خاص طراحي راکټ د اسرائیل خانه طراحي شوی و. دا راکټ یو کاملا بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابهي سلاګانوایی چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بناهن د طالبانو ادعا په اقص سره سمون نخوري. دا راکټ شپږ تیغه لري، غیر اغت اخري منفجره مواد نه لري. یو حرکت کوونکی مواد ته کې دغه تراشیګان دغه تیغهګان حرکت کوي، اور لمبی نه تولیدوي. بناهن د طالبانو ادعا د دا سلا خوشش سره هیڅ مطابقت نه لري.
هیل فایر توغندای د امریکایي چارواکو په وینا چاودنه نه کوي، بلکې هدف لاندې فاصله نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله لمنځوړي. دا کار څنګه کیږي که میکانیزم لکه تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل، دا توغنده چې امریکایان د ایمن الجزائری په قتل کې استعمال کړی ده، دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغهګان یا زیرتراش غوندې پل وایو، دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغنده کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب، په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه دوو چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایي موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې دوه توغندي هیل فایر آر 9X ډول توغندي استعمال شوی ده. دا معلومه نه ده که دا دوه توغندي په دوه علایده ځایونه کې اوشتل شوی ده که دا په یو هدف کې استعمال شوی ده. که دا دوه توغندي چې امریکایي موثق منابع وایي په دوه ځایونه کې اوشتل شوی، که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندي را لېږلی ده. او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندي کوم ځای کې لګېدلی ده او څه تلفات لري که نه، د چا د پاره یا په کومه د پاره استعمال شوی ده. هغه توغندی چې شیرپور کې استعمال شوی، که دا دوه توغندی په یو هدف کې په ایمن الجزائری باندې استعمال شوی وي، دا معنا لري چې ممکن بل کسان هم د دې توغندی هدف وي. بعضې کسان وایي چې د ښاغلی اقانی سراجین اقانی نږدې کسان وژل شوی ده. د ښه معلومات تر اوسه نه دی خپره شوی.
او ندیم صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د هیل فایر توغندیو نه یوازې په افغانستان کې همدا په وروستۍ حمله کې د الجزائری د وژنې لپاره استفاده شوی، او که پخوا هم په شل کلنه جګړه کې هم د افغانستان له دینه کار اخیستل شوی؟
هیل فایر توغندی نور هیوادونه هم که په سیمه کې په اختیار کې لري، مثلا اسرائیل، سعودي عربستان، امارات متحده عربی، ناتو هیوادین هم دا توغندینه کار اخلی. دا مختلف دول لري، یو دا هوا زمین دا مزکه دا مختلف الفایرون است. امریکایان کله چې افغانستان کې و معمولا دا هلیکوپتر نه دا توغندی وشتل په هدفونو باندې. امریکایان دو الفایرون تولیدوی، یو دا الفایر چې خپل قوتونو کې استعمالوي او بل صادراتی نواده بلی وادونه ده پولاری چه که الیکوپتر که یا بیپلوت الوتکی که یا مزکم داست دستگاه هم ده اشتل که گی.
ده پاوزی چارو کارپو خاقلی اسدالله ندیم و چه پا ایمان الجزائری بنده ده کارول شوی هوان از مکی توغندی یا درون بریت په اړه باندې خپل معلومات لمو سره شریکول، او د طالبانو هغه ادعاوې رد کړي چې ویل په دغه بریت کې هر څه له منځه وړل شوي دي. ښاغلی ندیم ویل دا بریت دقیق دی او اور نه تولیدوي خو هدف له منځه وړی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګست ور بشو د اوکرين مسلې ته په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکرين کې د زاپروژیا پر اټومي بټې د حملو پړه پرې وبلا چوي. د روسي پوز د اوکرين د ختیځ دونیتسک سیمه په اړوند او خارو کې عملیات پیل کړي. دا غا سیمه دي چې لڅو نه رئیس درنې جګړې پکې روانې دي. بلخو د اوکرين ولسمشر ویلي روسیا باید د حملو پړه ومني. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د اوکرين د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکرين په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخت په خپل ورځنۍ ټلویزیوني وینا کې وویل روسیا باید د دې تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومتره کې پرته ده د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوز لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژي د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
افغانستان نن د آسیا د 19 کلونو کم عمر فوټبال سیالیو کې له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې پیلېږي. افغان لوبغاړو 13 ورځې له قرغیزستان سره په لوبه کې 1-0 ماتې وخوړه. د معلوماتو له مخې افغانستان له تاجکستان وروسته ایران او بیا ازبکستان سره لوبې لري. دغه سیالي د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي. په هرات کې د پاور لفټینګ سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه سیالیو ولسم پړاو د میرویس صادق په جمناجیون کې ترسره شو. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې د لس ورزش کلبونو نه 50 تن ورزشکارانو ګډون درلود چې د یوې ورځې لپاره وي. د دې سیالیو په پای کې 9 تن په ملي سیالیو کې د لوبېدو په مخه وټاکل شول. د یادو سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ودل شوې دي. او د اولمپیک ملي کمیټې ورزش ته مشرتابه او پلاوی د اسلامي هیوادونو لوبه کې د ګډون په مخه نن ترکیه ته سفر وکړ. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پلاوی په تشکیل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رئیس په شمول د یادې ادارې څو نور چارواکي شامل دي. په خبر کې راغلي چې له افغانستان څخه په دغه لوبه کې د لامبو وهلو، ځغاستې، معلولینو، تیکواندو، کراټې او پهلواني دوه شپږ ورزشکارانو په کې ګډون ولري. د ورزشي اجازه د راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې په کوربتوب د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي هیوادونو 5 پړاو سیالۍ د اګست له 9 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. په دغه سیالیو کې به د 14 اسلامي هیوادونو لوبغاړي ونډه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګي است د 12 شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د پکتیکا او خوست زلزله زپلو پاړه باندې یو ریپورت ته چې زموږ خبريال ل سیمیرالی غلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله زپلی غوښتنه کوي چې دوی سره د بشری مرستې وشي او د ژمي ل رسیدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله زپلی زیاتوي دوی ل پاره ویشل شوې خیمه هم لګیدي او د دوی گزاره پکې نکېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله زپلی غوښتنه کوي چې لژمې مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټې دا هم بستر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غم دردي سره وکړو. میش خو غریب علاقادو بهخي د هېڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې پکې جرین باندلاند شول ختم شول. ځکه چې وای وغووی اغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 ری په میر وای وغووی کړل اغه ختم شول.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمه نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډیر غریب دی. کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خاص خپل ول ټول خام کورونا دی د خښت او د پخسي کورونا دی کنه. خو بیا د زلزلہ کا وشي او د کی خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې شو کنه. بیا کدا سه کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد لکه دا خل ډیر دار شوې دی ډیر خو شوې دی بکی دی استوګنه ځای نه دی لکه دلته چې څومره په خې دی جوړول شي مونږ مننه ورنه وکړو. کومک ته خمه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داس غریبانه دي د رزق طریقې نه لای.
د برمل د تنګي وسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزله زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډیر درونه غریب سره مخامخ دي. کېری نارنګ شوی دی ارتا جوړ کو په ډیر غوځیوتا توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نشته، خوراکي مواد نشته، کېری نارنګ درزدل دی کډړنګول نه دی مګړنګول سره مخومخ دی.
د برمل د تنګي او بل وسیدونکو جنت شوی د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیر تم په تنګي علاقه چې کیمه دوه ډېر زلزله ځپلې د ځنه رنگ د کورونا او ځنه خالی چاو دی او نتاي نشي خلک به دی دی تم بیا نه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلکو په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وی نه د خلک حالات وی نه ډېر په آباد حال کې دی واره نه سری دی کورونا تم نه شي نه تلای کورونا چاو دی په بدیای تم بیا نه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله ځپل سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارات مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې ارسي مکمل ورته رسولې دي. اول ته کمیټه موجوده ده کوم شان کم سیا کمیټې ور پرکوي کورونه په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع به شي مرستې خیمې کافي ورته رسیدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
اوس به ورشو ننګرهار ته هلته د سپین غر پړانګانو ټیم چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې اتلولي ګټلې وه د ننګرهاریانو له تود هرکلي سره مخ شو. له سیمې رپورټ لرو.
د سپین غر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلي په موخه د اگست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقایې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپین غر پړانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخه. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري چې سپین غر پړانګانو ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپین غر پړانګانو لوبډلې درون استقبال یې وکړ. نوموړي وویل
بشپګی زیاتم پړاو چې په 2022 کې تر سره شو اتلو ډلې پکې وی سنگین سپینغر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوټل واغه پکې اتل شوله او موږ تاسو ټول دلته د هر کلی شیدان ډېر په لپاره مراسم هم نیولې دي.
د سپینغر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل بشپګی زلیک کې د دوی لوبډله لپاره لخی لوبي وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زمونږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر خلک یاو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو. راتلونکي دپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد دپاره لاس ته راوړنې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ په نوم د کرکټ دا سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړې وي او د اګست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
لننګرار مو د سپینغر پړنګانو د ټیم د اتلولۍ د ارکلی په ارتباط رپورټ واورېدو وربشو. د خبرونو لنډیز ته وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. نن له غرمې وروسته په کابل کې یوه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو د رپورټ په اساس چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسو خطه په سیمه کې شوې ده. لا د دغه چاودنې د نوعیت او احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دغه شیامیشته سیمه کې چې په محرم ورځو کې خلک په ازاداری بوختي، پرون هم یو جماعت تر برید لاندې ونیول شو چې د وروستیو رپورټونو په اساس پکې 8 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. د سیمې خلک او ځینې سیاستوال لا د ډیرو تلفاتو اندېښنه ښیي. د جرمنی د کډوالو فدرال اداره وایي شاوخوا 12,500 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمنی ته کډه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخي. طالب چارواکو لا په دې اړه څه دي ویلي. د طالبان حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یو ایرانی تابع په خلاصون کې مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس به ورشو د پروګرام دویمې برخې ته. په دغه دویمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تاندې څنګه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کورونه ک مېرمنې یا هم وړې جنګي کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنۍ او کلیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم او جنګي ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغه هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چپلور کار و نکړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکو راهله وای چې د مجبوریت لمخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې واخزه ما کور کې او ماشومان می ټول وړه دي، نو د دوی د قرارول لپاره زه یو لور لرم. دوه درې زمن می کم کی دي د دوی د قرارول لپاره زه یو لور لرم. څنګه تقریبا نو لاس کولو په مرده لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه دا کوي.
شپک کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګای سر په دسمال تړلې وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسونه وکړي.
مور مې په کور کې आवाज د مشرخو نه لرم، د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کټار ته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسولیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي ناسو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه ترسره کړي. نو هغه ماشوم دوری هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کې د کور په کار کې مثلا جای جارو سي، لوخي وینځلو سي، داسې نور نور کارو سي، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بارو سي، کوم درون کارو سي ته تکلیف پیدا کړي، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وای سره لدی چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیرې نازکې معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي له نظره او هم د فزیکي له نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا ک ډیر ثقيل کارونه کیږي، مخصوصا انجنونو ته چې د جامو په دوران کې وی او یا د بیرقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او باغیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واري وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړای. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخې مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې مندې کارونه ور باندې کوي، اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خاشې ټولولې راوړلې چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ورسوند مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي وو، بیا د ما سپیکر زیدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، دا هغوی هر څه چټلی حالت پراته وو. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د مېده څخه شروع کوي، دغسې پې باندې د خاشې ټولکو، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خښته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي، پیاز پاکوي. مور ده چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بل اخره د کالی منځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالی ور باندې غوړوي، کالی ور باندې او کشي او جلی یې دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده یې وړه دی باید زده یې. اوس د پلان کې لر دوه غټه سوې ده، ماشاءالله د وړه د اخشلو د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخارم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلی ده تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پويږي، دا هغه اټ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بل اخره کمزوري کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاص وي، ډیر کم وي. البته
د کورنۍ نارینه د غستونزې په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل میرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې دوی سره کومک وکړي تر څو هغه ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکی لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي د لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته، نارینه او ته، دا دی چې د کور په نستونځو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شئ چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موازنه. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه، برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمسۍ د بانډار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وې په ماشين کې دی وې ک فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکي د غاز څخه استفاده وکي هغه سہولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بلي ادي اقل هغه سہولتونه ورته ایجاب کړي خپل میرمنو ته پیسې چې لري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سہولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سہولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی ترڅو چې مندي هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سره سپین د ماشاله لورانی میزوانانی دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما غو سہولتونه ورته برابر کړی زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کی کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دی دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمن اوسيږي د هم صحتمن اوسيږي او بل اخره یو ښه صحتمن مور یو ښه صحتمن معاشره یا یو صحتمن ټولنه اجابه ولا سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بل سمبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فراک می فکر نه د کړه یعنی تانه می دوه مغ کړی دي چې زه به تب ته کامیاب شم
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې و هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په خوانځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې لستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په اړه کې فکر نه ده کړی رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه ده کړی یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه به تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کار چې ته داسې ښه درس ورکولې دوه معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کو یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غته خونو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کی. یو سړی کچر ته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کرته انتخاب نه کی. کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کی. هغه چې کله وم سیمستر تراله ما ویل چې ولا اشتباه دې کړی دا پنځه دې غلط انتخاب کړی دا هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره په هنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي یو سل سلویخ سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د یو سلو دیرشو سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دې مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړې انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً معالجوي طب دی، خلک یوازې معالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه معالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته معالجوي طب ټاکه یا انجینری ټاکه په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، معالجوي طب ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوې وي چې دغه دغې ځای کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به د هغې نه سیمینار په توګه ګډه ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي همدغه نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځي سره. دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړه صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی د طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په دریس و نور باندې هم به نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په دریس و نور باندې مثلاً خو نور پنځه ته کمیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کمیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځه انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرض په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو، دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرض اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پنځه ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د ته ورته نور پنځه.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پنځه انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې هیڅ زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه ته بل پارت نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وو ورته بریالی دی، او که دا پنځه ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بل اخر ټولنه ته مؤثره واقع کیږي، موږ هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي، او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري، ته څو داوطلب مخ له دې راځي انتخاب وکړي، ولا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي، او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهي د پانتونونو نه، د تحصیلات علی نه، چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خراغلو شازلمو پور باخلو لا
چینارو دیا پتو سرو غمو پر باخلو